سلام وقت مبخير افغانستان په وخت شپې نه بجو شي تاسو ازادي راډیو ته غوږ اسمه کتر دی چې د خبرونه مطلب تلړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو وی داري خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیدل خی په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو ښځو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېره جنوري میاشت کې په ویجری فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف بی ای د ښځو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پسیفیک د برخې مشر بیو سمیت په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېر اندېښنه لري. ښاغلی سمیت زیاته کړه چې د مرستو کمیدل به د 2015 او 2023 کلونو ترمنځ د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتولو تر څنګ په افغانستان کې د هغوی 9000 میندو د امیدواره کېدو سبب شي چې نه غواړي حمل واخلي. د سمیت په وینا په هرو دو ساعتونو کې یوه امیدواره افغانه میرمن د حمل د نه اټکل کېدو ستونزو له کبله مړه کېږي او د مرستو کمیدل به افغانستان د ښځو د زیږون له پلوه د نړۍ په یوه ډېر مرګونی وات بدل کړي. د طالبان حکومت د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبرداری ورکړی. بختر خبر ایجنس چې طالبان د رکوي راپور ورکوي چې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبیعي پیښو پر مهال اقدام کولو ته تیاری دی. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلی ترابي له نړیوال مرستندوی موسسو غوښتي دي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې ده. تر روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو بې وخته بارانونو له ورېدو اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف بی ای خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمن صحي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثرو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دوړو لور په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او روپی ټولنې ترمنځ په بېلابېل برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازا زیرو د ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازو خپرېدل.
تانګزي سیک د اختلافات خبره سیده هغه د نجونو د مکاتبو د ښځو د کار په تړاو باندې له لومړي سره اختلاف لاره.
د کابل هوایي ډګر کې د ګډوډیا راپورونه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو او کندهار کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شوی. خبرونه کې تر راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت دا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وینځ بلا مجد تیره شپه په ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼه په یوه بحث کې وویل چې د دوی چارې له کورني اختلاف پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخ ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات راپورونه خپاره شوي دي. سیاسي شنونکي وایي یو شمېر طالبان د ملای بتله اخوندزاده له کړنو او پالیسیو یې نه خوښ دي. نور حال د سپوږمۍ په راپور کې
د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه د غنو راپورونو په خبرېدو سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 15مه ناوخته پر ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بحث کې وویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو او اختلافاتو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی.
موږ کومه تېره وکړه چې په سیستم باندې شکونه لري. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا ده واقعیت ده. او د دې ساتنې د دې امارت د غړو تعهد نامې واقعیت دا باید په دې باندې څوک شک ونه کړي او موږ نه د چا د پروپاګند لاندې راځو نه د چا تر تاثیر لاندې واقع کیږو نن د موږ ملګري باید وخطا سي نه افغانان وخطا سي نن د موږ دښمن خوشحاله سي
مجاهد دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو آندې رهبرۍ په کچا د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي دي. دغه اختلافونه تر ډېره د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه نیوکه وکړه اړ شو چې له افغانستان څخه وتښتي او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت بیا له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې یوازې ستانکزی نه بلکې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یو شمېر نورو چارواکو لکه د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د همدې وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم د طالبانو د حکومت پر کړنو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکې کړي دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالب مشرانو لخوا پرله پسې ناخوښي او نیوکې د دوی ترمنځ د کورنیو اختلافاتو څرګندونه کوي. سیاسي شنونکي غوث جانباز د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
از نظر تاریخي د افغانستان په تاریخ کې تل د حکومت پر مهال د ډلو ترمنځ اختلافات موجود و، خو په دې حساس پړاو کې دا د طالبانو مسؤلیت دی چې وضعیت ښه کړي او د نجونو د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي تر څو اختناق له منځه لاړ شي. همدارنګه زموږ نور هیوادوال هم مسؤلیت لري چې مرسته وکړي تر څو د افغانستان وضعیت ښه شي.
په ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو ته تللی او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې بیرته نه دی راستون شوی. که څه هم طالبان هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات له خلکو او رسنیو پټ وساتي، خو د دوی ځینې مشران وخت په وخت داسې څرګندونې کوي چې د ملا هیبت الله خونزاده له فرمانونو د دوی ناخوښي څرګندوي.
پر همدې موضوع مې د چارو له کارپوخ ښاغلي میرویس افغان څخه وپوښتل چې اختلافات تر کومې کچې دي؟
چې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي، نو دا ردېدلای نه شي چې اختلافات یا نشته او یا اختلافات نه دي سوي. خو د دې ټولو شانو باوجود مسله تر دې لږ ور اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. ستانکزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د ښځو د کار په تړاو باندې له لومړي سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف داسې نه وو یا پټ وو یا پر لږ کچه باندې وو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نه وو راوتلی وو. یو هغه وسلوالي ډلې او وسلوال کسان دي چې د هغوی په لاس کې زور او ځواک دی، د هغوی د اختلاف خبره کېږي. هغه تر دم ګړی پورې نه دې کچې ته رسېدلی ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ور واچوي یا یو بل خوش کړي، و هغې کچې ته نه ده رسېدلی. البته د دغسې ډول خلکو اختلافات راغلي دي، مختلف عباس ستانکزی چې هغه دا د علني سو او لاړو ووتو له افغانستانه ځان وایسته دوبۍ ته لاړو، نو زما په نظر باندې دومره لویه مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل بل اوس افغان صاحب هم دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شیر محمد عباس ستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و؟ کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود دی؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده، رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلې سي که نه؟ شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډېره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره راغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوهې د تړون برخه وو، هغوی په دې باور دي چې له نړیوالې ټولنې سره تګ لازمي دی، دا حتمي دی، دا یوازینۍ لاره ده چې دوی په افغانستان کې پاتې کېدلی شي یا د افغانستان حکومت چلولی شي. چې د هغوی کې یو عباس ستانکزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې هغوی وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وي، نه د بارنی او نړی سره. دا غټاله په یو په دوو عقیدو ده. یو داسې دوی داسې فکر کوي، زه له ډیره وخت وروسته په دې وتوانېدم چې په دې پوه سم، دوی فکر کوي چې کچیرته ښځه راووځي کار وکړي یا مکتب ته ولاړ شي، دا ګناه لري او دا ګناه به د دغو مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ دا دی. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی، دوی د بشري حقوق چې دي دغه ته دوی په خپل هیواد کې دننه د لاسوهنې په سترګه ګوري چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده، تر څو پورې چې د دوی مشران په دې نه وي پوه سوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده، دا د یوه هیواد مسله نه ده، نو تر هغو پورې به دا خلاف ورزي روانې وي. او دغه ډول خلک لکه عباس تانکزی یا به شاهی دینی نور په سیستم کې موجود وي، هغوی دا فکر کوي چې حل لار همدا ده، یا لار جلا کا ولار تکسینه او یا بی مجبوره کتل دی نه لاس واخ.
یعنی پورسی کی فکر کوي چې دا به د حل لار وی چې اختلافات ترمنځ سیده زی پر جای چې الته حل لار ورته پیدا سی، هر هغه مسول کس چې دغه به وطن پریک دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سی، په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کیدل څه پایله درلودل شي؟
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده، دا له وخته څخه که تاسو عباس تانکزی واوري له اوله سره څخه عباس تانکزی کې دا څه موجود و چې د په رسنیو باندې نیوکې کولې، دی به د خپلې خبرې رسنۍ لیکولې. اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت ته سترګې په لاره ده، نو د عباس تانکزی په څیر یا ځینې نور خلک راوپارېدل راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره، دا خبره نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ور واوړي، ګواکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم، دوی دا فکر کوي. ګواکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغوی چې دا غږ اوچت کوي چې ګواکې داسې بد حالت ته داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په اند باندې څومره چې زه پوهیږم اماغه کیسه چې په خوا موجوده او پر اماغه حالت باندې روانه ده، د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیښنې ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای ما کوي ډېر لوی ټاکر الویږي.
ته چرشنګي ښاغلی میرویس افغان چې موږ سره مرکه کړې و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته. په سویډن کې 15 کسان د ځوانانو پیوه تعلیمي مرکز کې په ډزو ټپین شوي. د سویډن رسنیو نن پرته له دې چې دقیقه سرچینه وښي د پیښې خبر ورکړ. دا پیښه په اوریبرو ښار کې چې د پلازمینې اسکالم د لویدیځ په 200 کیلومتره کې پروت دی شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د دې ډزو عمل هم په ټپیانو کې شامل دي که نه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت په اړه هم تر اوسه جزئیات نشته. پولیس یوازې دومره ویلي دي چې د ټپیانو په ډله کې د دوی کسان نشته ده. پر همدغه موضوع په پیښه کې له یوه عینی شی څخه مونږه جزئیات راخلو چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده او د دې پیښې په اړه د دې ورسي جزئیات څه دي. سلامونه زخیل باسه، وخت بخیر. کراته وایي چې دغه پیښه په اړه ورسي جزئیات څه دي؟ تاسو هلته په سیمه کې تر دې دم پورې څه لیدلې دي؟
وعلیکم السلام. دغه پیښه نن ورځ 12:30 بجې په ځایي وخت رامنځته شوه. یو وسلوال سړی چې د سره په اصطلاح اتومات وسله وه، پولیس د وسلې جزئیات نه ورکوي خو وایي چې اتومات وسله ورته وه، او دغه د لویانو د مسلکي زده کړو ښوونځی دی چې دغه غټه برخه چې د کډوال مهاجرین دي چې پکې سویډنی ژبه زده کوي او نورې برخې هم لري چې پکې نورې صحیح زده کړې او نورې زده کړې هم کوي. عموم کې دا د لویانو ښوونځی دی. دغه په ځایي وخت 12:30 بجې دغه ښوونځي ته ننوتلی دی او په بې ګنا زده کوونکو یې خپل وسله راړولې ده، ویشتلې دي. د مختلفو بیلابیلو سرچینو پولیس ډیر معلومات نه ورکوي. سیمه کې نظامی استخبارات او عام استخبارات او همدارز نظامی ځواکونه هم راغلي دي چې موږ ورته نیمه پوځیان وایو. دوی هم راغلي دي. سیمه کلن د سویډنانو په اصلاح باندې چې د سپرد شوې ده، یعنی د محوه شوې ده، هیڅوک اجازه نه لري چې نږدې ورشي. او په د خواو شاسیمو ولایتونو څخه امبولانسونه پولیس او نور کومکی ځواکونه هم را رسیدلی دي. هلیکوپټر هم په سیمه کې ښکته او پورته کیږي کې نی او پاتسي. نو داسې دغه اندازه ده چې د یوې شمیرې له مخې نه چې ویل کېږي 15 کسان زخمیان شوي دي او پکې د مړو اندازه هم پولیس نه ښایي تر اوسه. د دغه کوم چې ما د هغه پولیس سره چې زه ورسره شناخت یا بلدتیا لرمه یا موږ سره خبرې وکولې دقیق جرات یې نه کاوه چې خبرې وکړي. وایي چې پریس کانفرنس هم په د ځایي وخت 3:30 ورکه په ځای پریس کانفرنس کې هم چې ما ټول پریس کانفرنس واورې د پولیسو کوشش کاوه چې د پیښې جزئیاتو ته ډیر لاړ نشي تر ځکه تر اوسه پورې د پیښې اصلي علت او لامل معلوم نه دی چې آیا دا یو توریستي پیښه ده، شخصي مسله ده یا بل څه دي. نو په دې خاطر باندې دوی کوشش کاوه چې د خبریالانو ځواب پښتنو ته هغه څه ځوابونه نه ورکول چې کومه اړینه وه. نو 15 کسان د یوې شمیرې له مخې نه زخمیان دي چې په دې کې یو سرچینې دا خبر ورکړی دی چې دغه پخپل مجرم کس یا دغه وسلوال کس هم په دوی کې مړ دی. ما خپل درې مړی ولیدل چې پولیسو راوویستل او پر ځمکه واچول.
ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسئ. له پیښې ځای څخه یې شاید ښاغلی ډاکټر صاحب نجیب الله ساحل ولو چې موږ سره یې د سویډن د پیښې په اړه ورسې جزا شریک کړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د کابل هوایي ډګر یو شمېر مسافر وایي له تیر ورځې دغه ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبان حکومت پوځي موټرو د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي. دغه مسافر او کورنۍ نن ازادي راډیو ته ویل چې الوتنې په ځان سره ترسره شوي او هغو کورنۍ ته د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ورکړل شوې چې خپل مسافر ته په تمه و. نور حال په دې راپور کې.
یو شمېر هغه مسافرو چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ټکر الوتنې درلودې وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده. ځینې الوتنې په ځان ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سه شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یو الوتکه کې له پلازمینې د افغانستان یو ولایت ته الوتنه درلوده. ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از هر زمان دیگه ازدحام بود و گشتگزار طالبا و محترای نظامی هم.
کابل هوایی ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و. نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری ډېرې وي او الوتنې هم غیر منظمه شوې وي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي کریمې هم ازادي راډیو ته وویل چې دی غوښتل د خپلې کورنۍ هرکلی ته د کابل هوایي ډګر ته ولاړه سي خو خبره یې د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
ما رفتم د میدان هوایي فامیلا از ژامره میامدن. امسا بسیار گدوهدی زیاد بود. موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی دگر تطلیلی ووزه که کورنه موله حج نراتلا. نن سهار دیر گدوهدی و پوزی موتر رو تگ را تک و او موگ یه پرین خودو چه دنه نولار شو. همه غلطا پساتونو پا تمو پونش و چه چه خبره و چاته اجازه نه ورکوله.
خو په کابل هوایی ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼکونی لامل مشخص شوی نه دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د یادونې ده چې که څه هم د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د فبروري په 3 پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندی بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچه هیڅ ډول اختلافات نشته، خو ناتایید شوي راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله د طالبانو ډېر نظامي ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای او شمېر یې هم زیات شوی دی. ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نسي تاییدولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په ځواب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفو د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملي شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحدو ایالاتونو ته د مخدرو موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیې وزارت نن وویل چې د فبروري 11 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. له بلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحدو ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 15 ډولونو پر صادراتو کنټرول وضع کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحدو ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي او چین هم د اوس په شان له خپلې خوا تعرفې لوړې کړې وي. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 9% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله 6 ځلې زیاتوالی ښیي، خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکېچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحدو ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي دعوه او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال یې په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 15% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحدو ایالاتونو خپله دا پریکړه د 1.5 ورځو په مخه وځنډوله او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
په کندهار کې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شو چې د کتاب د علم زولی تر عنوان لاندې ترسره کیږي. په دغه نندارتون کې زرګونه توګه د مطالعې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې مسؤلین د مطالعې د دود تر راژوندي کولو یوه مهمه هڅه بولي. په ورته وخت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ عزتي کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی، خو دا ډول نندارتونونه کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته راژوندی کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د علم زولی په نوم د درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیمونکو دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوي چې موخه یې د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دغه دی چې ته خلک او کتاب سره نږدې کړو. کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کوي. هدف مو هم دغه دی. د درو ورځو لپاره د نندارتون جوړ کړی د کتاب روشان په مارکیټ کې د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی او دا هر هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د دې لپاره ودانه جایزه په نظر کې نیولې ده چې تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه دي، کتابچی دي، بستی دي، کلمان دي، باسکلان دي، کمپیوټر دي، موبایلونه دي.
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزې ځانګړي کړې دي. دا جایزې د قرقشی لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي. د نندارتون یو شمیر ګډونوال وایي دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناکه کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي. دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي.
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په کتاب باندې. هر شي د پاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي، د هر شي د پاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي، همغومره د خلکو توجه ورته راجلبیږي. که داسې نمایشونه ونه لري د خلکو پام نه ورته راوړي، او که داسې چې داسې نمایشونه په دوامداره ډول باندې جوړ شي، موږ امید د جېل رو په کتاب باندې چې د فیسبوک نړۍ ځای باندې کتابونه ولي.
زما نوم نذیر الله. نندارتونونو ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د حقوقو راغښېدل دي، ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپلو د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي، د تعلیم او تربیې څخه تنها پاتې دي.
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سعید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه سوی، خو دوی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولی سي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندۍ کړي.
دا زموږ د کتاب لرونکو او د عام ټولنې لپاره بیخي ډېر ګټور دی. د دې په اړه باید ووایم چې کچېری په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي، نو دوی به بیا د خپل زاړه تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوه شي. زموږ د کتاب لرونکي خو ټول تړلي د کتاب د فلوره پورې دي چې خلک رانیسي او مطالعه وکړي. که د دې تشویق زیاتېږي، زموږ کتاب رشي خامخا پرمختګ کوي انشاءالله.
نندارتون زموږ د فلورونکو لپاره هم ګټور دی او پاتاسو زموږ د هیواد د ځوانانو لپاره او زموږ د هیوادوار لپاره هم ګټور دی، اکثر وخت ګټور تمامېږي.
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خپرولو، د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو، ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکري تبادله اسانه کوي، بلکې د مطالعې دود ته عملي وده هم ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ویل مال د مر شاول کوټ پولیس باندې کې از مر لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یاوري از مر لري دی خراب د چې کندات سات چې مر د 12 سات جل سات وخاله مر په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا خو ګس رستانه او بل مر په ټوله وطن کې مر ټلیفون کار نه کوي، دغه نسته وي موږ یو شاګرد راخیش به ټلیفون کار کوي خاطر نسته د طالبان دغه څخه خواست دی د مسولین څخه شو دنه خاطر تراوی دا بل د مر سلکان جوړ کی. الله پاک مو ساتي.
السلام علیکم. سید رضا سلانیم د روزګان ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه. نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږدم خدای وکړي چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزګان ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکې څخه به موږ تاسو ته د روان ژمي ته به له مخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به ښایسته برق راول. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کچکې په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برق پایې راوړل سوي دي، پرتې دي، خو هېچا سته نه دي پسې ګرځولی، نه چا ږغ ورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې تېرې شوې خو لا دغه درک لا پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کجکې د برق څخه برخمنه کې. نو دغه روزګان ولایت پاژ ولسوالی دی که مخ کې چې بارانونه ستلبونه راسي، نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرد په ولسوالۍ کې پېښېږي او به هغه ولسوالۍ یعنو له ټوله ولایت د روزګان له ځکه چکې ته. نو برق نورې سیمو ته غځېدلی دی، تاوان یې د روزګان دی. موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي، نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپاري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټولې خبرونه سره لساته په ازادي رادیو انټرنیټ ډاٹ کام کې واورئ. سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9:30 شوې. تاسو ازادي راډیو ته غواکې است. اوس هم پام کړئ د دې مهال خبرونو ته. د طالبانو حکومت ادا کړی چې د دوی برابرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وایي زبیله مجاهد تېره شپه په یو ټولنیز رسنۍ پاڼه کې پیوباس کې ویلي وو چې د دوی چارې له کورني اختلافات پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخته دي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیدل ښایي په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو ښځو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په یوه اجرایي فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځې لپاره ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA د ښځو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پیسفیک د برخې مشر پیو سمیت نن په جنیوو کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېره اندېښنه لري. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر ضد مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبر ورکوي. مختار خبري اژانس چې د طالبانو اداره کوي راپور ورکړی چې د طبي پیښو پر ضد مبارزې د ملي ادارې سرپرست نور الدین ترابي نن په یوه غونډه کې ویل چې د 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کول ته تیارای دی. د نوموړي په وینا مان پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلي ترابي له نړیوالو مرستندوی موسو غوښتي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانګلو هیوادونو له ډلې دی. د روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو او بې وخته بارانونو د وریدو له کبله زیانمن شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام علیکم. د ځوانانو په ډلېزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړئ یا به مهم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتې دي په دا 14 کاله. د افغانستان مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده زموږ هر ډله ییز واده د 6 قومه 8 قومه 8 قومه د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګس سړي چې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع څېړو ملکي هم وکړو. ګورنمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډیر لګښت، ولوار او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منوي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی، وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره لږ کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې، خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بې وزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده د پاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي. ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مهر خبرې جلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته هلک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي، ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کېږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغورې اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ته بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستله، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمې عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم شو دوه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پېژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پېژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله یې کله چې مصارف نه پې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله هر وارې چې دی د څومره ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړې دي یا د کندهار څخه یې بهر کړې دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وایي د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې ښه ده که یاد پر مېرمنې باندې مصرف. وایي هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي، لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خو سر ته ورکوې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استوي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې ده ته ورپاتې، دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړي، تر هغه بهتره دي چې وروسته تر واده دی وکړي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولی شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خوم یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي. په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو هم یو ټاکلې موده لري. دا عمر کې تیریږي به په هر عمر کې خواده مناسب هم نه وي کنه. زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زیږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نه ښه کوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته. هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېریږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه موږ چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي عبدالسلام بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 وکه 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړو. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې د نورو بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویله چې ځوانو پوښتنه در څخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولې مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوسلې و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه در سره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه در سره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و. یا لاس په لاس بلفیل نیولې. ورته ویل چې علا کې پوښتنه کولای سم؟ ول بلې و. اته نه ورځې وای کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزادي مې زنګ راته وایي چې زما خاله د لور سره زه هم چشمي یا زدیت لرم. نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دیته کالی تلا د ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک. وای دا خبرې پر ما باندې ډیر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سوالم دوستانو باندې وګرځې، دوستانم چا کاز رانه کې بل اخره د ام سیمپی موټر سایکل مغلا کې د غلا په وخت یې نه نیولې، د خرص په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخیری کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغ دی. دا موضوع ډیر سخت و دردولم. ورنم بیا پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په اړه سول ځوانانو کې هر نو جرم و جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامت اون کې ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زد بازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کړنو یو تر هم جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر او
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز وادر منځ کړی او دغه ټول چارې مخکې اوسې، آیا د زینو خلکو له خوا له بد چلن سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکس وباندې سره چې لفاره کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ دی.
سلوب سه آیا د سیم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړای چې دینجلی واده د پرتل مصرف څخه سره ورسیږي د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دوه کسانو له خوا له تاسو سره تون چلن شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړی. وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلا چې غکړلې چې او وای دا خو ډیر پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمی لور نه در کومه. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د لاس لکه افغاني راکم. خو ما هرڅه کوشش وکړ چې زه احساساتي نسم. د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د لاس لکه افغاني ورته ورکم. د دغه وتاکه څخه وتلم د خسرې د زما د دفتر څخه نه وتی چې تبه اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به تاسو زما د لور درکې او زمم نه چې راینکه. هغه خپل امنیتي کس ته ویل چې دیشه ماده باندې تر دفتر یو باسه وسه دا خودل ته خلاص وسوله خبره زومې بیرته د لیست څخه وایسي وسمو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور درلود دی اغه خرڅ کی یو نوم رمزه کوه اغه خرڅ کی یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې واده وکي اغه شرط شرایط یې پریښه او ټول ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کی ساکي نو اغه حسین میراته وای چې دا د کور سامان وو دا ولی موټر نه دی راوستلې وای ډیر خوش کیم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کاله جرګه موټر راول دا سامان در سره انتقال ک دغه ځوان د سلحاو کسان وو مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورتوف کړي وو ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې الته مڅلور خیمه درولې دی په یو خیمه کې بزو سالور بي دی رو په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده تماته هیڅ شي نه دی پریشي نو زه دا شان ته ضرورت لرم تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دی حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي یعنی دا یو دوستي نه ده دوی دوستي نه ده د پزرهاو د رقم دردونکو واقعات او دردونکو کیسې مشتدل کړه د دې په بغلان کې یو مېش مخکې مجلس واده درلود سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوی دی د زوم کالی جوړ سوی دی کارتون په نامه باندې چاپ سوی دی خسر دوی په یو موزه کړل ورته ویل چې دولس لکه اول ورده چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه هغه ځوانم را ولاس ورور ته زنګ وهي ورته ویل چې 25000 افغاني زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځاتخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړل د هغه ځاتخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به پښل دې شلکه یا چلوي شلکه باندې خرڅه کړو یا به خپل خور خرڅه کړو او دغه پیسې به راخستل یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنې کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مساریف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مساریف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خاصخ په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند لا سور یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راځي
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده په کوم تعداد ځوانانو ودونه د غسیل په ډلیز ډول کړی چې تاسو زمينه برابروي
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتې دي په دیار لس څوار لس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه موږ هر ډلیز وده د شپږ قومو وکومه اته قومو د بې وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کوو په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامه لرو اوله برنامه ډلیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنی په وخت کې څوار لس شرط لري
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي دوم د دلیز واده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي دریم د دلیز واده زوم باید بیروزګار نه وي څلرم د دلیز واده زوم ته زموش په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فصله کې ولور ورته وبخشي پنځم د دلیز واده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولد اډیا کال یا باید شپږ کاله په نامزادی کې تیر کړی وي دوه هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي نو راځي موږ ته وایي چې موږ په ډله ییز واده کې مې نسې ما سیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي ستا خبره زما خسر مني فقط په ننوادي موږ هلته ورته ورځو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړه څوار لس پنځلس کاله دي یا دیار لس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي نو نور قومي مشران هم دوی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي یعنی تر اوسه په څوار لس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي درېم هغه برنامه د کندی خوندی چې کندیان وي وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خواڅخه وکیلې مرکه راوستوه څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته که چا لور درلودله ولوار یې نه غوښته یې او شرطونه یې درانه نه وه په دغه شرایطو باندې په دغه یوې برنامې کې موږ څلور برنامې لرو
په دې خبرې وکړي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زموږ واده تاسو راته ترتیب و تنظیم کړئ او که نجونې هم راځي تاسو سره کښېني مشوره کوي درته وایي چې د کوزدې ډېر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړئ
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې هلکان راتلله پلار به وو د کلي مشر به وو قومي مشر دا به وو په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډېر سبکنام ده کړی دغه راسې وایي چې زما اته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه مې د طلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله شپاړس اتلس لکه یا شل لکه کېږي زه ورته بخښمه که تاسې موږ ډلهیز واده کې ونیسئ وکیل د ګذر یې د ځانه سره راوستلی وي پلار یې د ځانه سره راوستلی وي مور یې ورسره وي دا ورسره وي هلته موږ ته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سوله او موږ په لیس کې نیسو
دا کوم څه چې تاسو برابروئ مثلا کیکس مثلا هر څه چې دي کالي سوله زموږ ناوې ته ګلان چې غاړه کې اچوي تاسې له ګلپوش نه یادونه کړه چې موټر ورته ګلپوش کېږي دا هر څه مصرف لري د افغانستان اوسنی وضعیت هم په داسې یو حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور هم ضعیفه کېږي دا لګښت تاسې له کومه کوئ مثلا د یو نفر دوو نفرو لسو نفرو موضوع نه ده او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده کلونه کلونه کېږي تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ
یو شی زه ډېر جالب درته وایم زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسېږي موږ چې وخت یې ډله ییز واده یې نو یو ورور زنګ راووي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کړي څو ناوی زماندې زورته مې چې سل جوړې وای سل جوړې خالي ناوی خورته موږ د شرکت ته خواڅخه اعلان کړه یو یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورما تو مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سود دوی شرکت ته پاره بل نه پر بیا زنګ راووي چې زه ار ناوی زوم ته 15 کلمه شمپو موږ ورکو بل بیا د زنګ راووي چې ار ناوی زوم ته 2-2 اتر ورکو بل بیا زنګ راووي چې موږ دغه وکړو هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي دا د ډلهیز واده د نای وزوم کالي دي او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلهیز واده کې بغیر د ناوی د مکسي کمیس څخه 4-5 جوړې نورې د نایانو ته توفې ورکول کېږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې ولور بخښلی د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه ورته تړو او توفې هم ورته ورکو
بله تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو دې تاسو کار وستای که وسته راسو آیا وسم د سې څوک ستې تاسو له کار سره مخالفت وخی
بله بله په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دي بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د گزار سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتون کې ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مصارف د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب وسوله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي
خو اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروئ
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سله کې ولور ورته بخښي او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوی وزومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې د کالو پرنځل تر ماشینه پورې تر خیاطۍ تر ماشینه پورې تر کالینې پورې د اشپزخانې لوښو پورې د امام تر وسایلو پورې یعنی هر هغه څه چې یو ناوی وزومي استفاده کوي تر قرآن عظیم شان او تر جاینماز دا مکمل موږ ناوی وزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواڅخه ترتیب او تنظیمو د واده څخه نور د ملامتون کې رواجونه دلته ډیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کوي مثلا براتۍ دي دا یو رواج دی روژاتۍ دي دا یو رواج دی چې ناوی وزوم زوم و ناوی ته توپی لري زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوې کال بل رواج دی دوه اختریان دي کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې ناوی وزوم زوم و ناوی ته کالي دغه یو د بل کورته دوستان سره بول دی شالندختی دی سلام کنی دی جمراتی دی داسی بشمار رواجونه دی چی مساری بی دا واده چخه لش کم وی یو دیر عادی واده چی یو چوکی دا کوزده دا وقت چخه بیاتر واده لس لکه تر دو لس لکه اوغانی دا اغا کم کم اندازه ده زین ولایتو که بیا دوم را دردون که یالاتی چی دری چلور اولادونه پیدا سوی پر اغا سر بیر مندی خوریواج دی پاتسوی دی پر اغا سر بیر مندی هم اغا ولوار و اغا کم شرایط چی خپل پر زوم بندی ایشو اغا زین واری دوم را بعد دری واجونه دی چی دا اغا ولوار زینی اخی دا زوم چخه ولوار اخلی بیا دا شان پا دا اغا کور که ورکی چی پنزوز کال وروس تایلا هم دا اینه استفاده که
دیره من نسیلاب سه مطرم پا دیگلا چه لیتاسو دا اغا زحمت دا خواریچ پا افغانستان که دا ناسم دو دمخنیوی لپاره کوای او او کسانو سرم راستا کوای چی دوی پر اختیار سرا ضرورت لری دیتا دوام ورکری او دا طول افغانانو هیل دلتاسو خواه یوان نره مننه تاسو زوندیو سلامت و سی
استاد طول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چه خپل زن موقف کردی و دغ اجتماعی ستونزو تا لر دا حل ورطا پیدا کوی دمی جا پر مخ بانگی راولیه پر اغا ستونزو بانگی جا غیجیه منن
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تر بیا فرض کی چی است الله مومال او ملګری
ਕੁਲਾਏ ਕੁਲਾਏ جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان